آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نو شباش نه نن د چهارشنبه ورځ د جوزا د میاشتې 12مه د جون له اول سره برابر ده. دا وخت په واشنگتن کې د سهار لس نیمې او په افغانستان کې د ماښام 2 بجې دي. د ازادي راډیو د خبرونه په پای کې امریکا غږ آشنا راډیو خپل ماښامنۍ خبرونه پیلې. په روانه خبرونه کې د خبرونو سرټکی بشپړ خبرونه سیمه ایز او نړیوال رپورټونه اوري. لمړی په مو کې د مهمو خبرونو لنډیسته.
غزنی ولایت کې امنیتي چارواکي وایي چې دغه ولایت د استیناف محکمې برید د څلور ځانمرګو برید کوونکو په وژنه پای ته رسیدلی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي له مسؤولو کسانو پرته نور هیڅوک د امنیتي بنسټونو بایومیټرک دستګاو ته لاسرسی نه لري. او ترکیې آلمان ته خبرداری ورکړی دی که د ارمینیا د وژنو په اړه قانون تصویب کړو نو دواړو ملکونو اړیکې به سختې خراب شي.
قدرمنو اوریدونکو د پوره خبرونو له اوریدو وروسته دا رپورټونه هم درته لرو. د غزنی په استیناف محکمې په ډله ییز ځانمرګي برید کې 15 تنه وژل شوي او د استیناف محکمې د رئیس په ګډون 11 تنه نور ټپیان شوي دي. په خوست کې د بې کیفیته او په وخت تیرو درملو د خوراکي موادو او مشروباتو پیر او پلور ډیر شوی. د متحده ایالاتو په کالیفورنیا ایالت کې د جون د اومې د مقدماتي ټاکنو د مخه دیموکراتانو خپل پام هسپانوي نژاد امریکایانو ته اړولې او همدارنګه د هلمند په اوسني حالات باندې هم د هلمند له والي سره د مرکه اوریدل مه هیروي. دا وروسته اوري اوس په مو کې د مهمو خبرونو البته تفصیل ده.
د غزنی ولایت امنیتی چارواکي وایي چې دغه ولایت د استیناف په محکمې برید د څلور ځانمرګو برید کوونکو په وژلو پای ته رسیدلی. دغه ولایت د امنیتي چارواکو په وینا نن سهار لس نیمې بجې څلور تنه ځانمرګو بریدګرو د غزنی ولایت د استیناف په محکمې برید وکړو چې تر 15 دقیقو وروسته څلور واړه ځانمرګي بریدګر د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي او برید پای ته رسیدلی. د غزنی د امنیت قومندان جنرال امیر الله عمر خیر امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل موږ مخکې راپور ترلاسه کړی و چې ځانمرګ بریدګر د پولیسو په یونیفورم کې د غزنی ښار په مرکز باندې برید کوي. هغه وویل په دې پیښه کې 15 تنه چې دوه ښځې او دوه سړي او یو د محکمې ساتونکي وژل شوي او د محکمې د رئیس په ګډون 11 تنه پکې ټپیان شوي دي. په داسې حال کې چې ولسمشر غنی د بغلان کندوز په لویه لار د طالبانو لخوا د مسافرو برمته کول او وژل قطع او ترقي بل ده خو بل لور ته لا هم 8 تنه مسافر له طالبانو سره په بند کې دي. ولسمشر غنی د بغلان کندوز په لویه لار د طالبانو لخوا د دریو موټرو د سپرلیو د نیولو وژلو عمل قطع او ترقي بللی او ویلي چې پیښه عملي مجازات کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي له مسؤولو کسانو پرته نور هیڅوک د امنیتي بنسټونو د بایومیټرک دستګاو ته لاسرسی نه لري. صدیق صدیقي نن غرمې وروسته په کابل کې د یوې خبري ناستې په مهال هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د بایومیټرک دستګاه د طالبانو لاسته لیدلې ده.
دستګاه بایومیټریک وزارت مداخله و نهاد امنیتي افغانستان
د کورنیو چارو وزارت او نورو امنیتي ادارو د بایومیټریک دستګاه هغه دستګاګان دي چې ورڅخه په شدت ساتنه کیږي او هیڅوک پرته د دغه دستګاه کارکوونکو ورته لاسرسی نه لري. موږ په سیمه او مرکز کې دغه دستګاه ویلرو چې ځانګړي کوډونه او د ساتنې جالونه لري چې هیڅوک یې پرانستل نه شي. د دستګاه ذخیرې ته لاسرسی یوازې او یوازې د محدود کسانو کار دی چې د کورنیو چارو په وزارت کې کار کوي.
طالبانو د یوې اعلامیې په خبرولو سره ادعا کړې چې هغوی په کندوز کې هغه یو پوځیان چې ملکي جامې په تن وي د ګوتې د نشان او د نورو اسناد له مخې پیژندلې دي. ولسمشر اشرف غنی له ټولو جوګپوړو امنیتي چارواکو غوښتي چې حکومتي چارواکو غوښتي چې خپل استمنۍ چاودیادونه او ملکیتونه ثبت او رجسټر کړي. د ارګ اعلامیه وایي د سه شنبې ماښام د اقتصاد عالي شورا په غونډه کې دا پریکړه وشوه چې اصلي هدف یې د فساد مخنیوی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د خپل ډیپلوماټانو په وړاندې د پاکستان ځواکونو چلند د ډیپلوماټیک اصولو خلاف بللی. د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې د افغان ډیپلوماټانو سره د هغه هیواد امنیتي ځواکونو د ناوړه چلند په اړه خپل یادښتونه په کابل کې د پاکستان سفارت ته سپارلي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان شاه ظفر معظم علي اعتراض کړ او په پیښور کې د افغانستان د جنرال قونسل د موټر د درولو کابل ورته اعتراض وکړ. د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان امنیتي ځواکونو د سه شنبې په ورځ په پیښور کې د افغانستان د جنرال قونسل موټر درول دي او افغان حکومت دغه کار د ډیپلوماټیک اصولو او نړیوالو کنوینسیونونو خلاف بللی دی. په داسې حال کې چې د عراق فلوجه ښار په سر د دولت او د داعش درمن جګړه ورځ په ورځ تودېږي، نو ورسره د ملکي کسانو د مرګ ژوبل شمیر هم په زیاتېدو دی. د ناروې د مهاجرو د چارو شورا مشر جین اګلن ویلي دي چې فلوجه کې یو ستر انساني ناورین روان دی. د کورنۍ دواړو خواوو نه ورېدونکو ډزو کې بند دي او د وتو لاره نه لري. د سومالیا مامورینو وایي چې هغه کس چې تیر کال یې په یو پوهنتون کې د ګڼو کسانو د وژلو پلان جوړ کړو، هغه بیګا په نظامی عملیاتو کې وژل شوی دی. د ترکیې مشرانو المان ته اختار ورکړی دی که چیرې دوی د عثماني خلافت په وخت کې د ارمنیانو وژنې ته ډله ییزو وژنو نوم ورکړ، نو د دواړو ملکونو اړیکې به خراب شي. المان نیت لري چې سبا په دې اړه په پارلمان کې رای گیری وکړي. او د امریکا د جمهور ریاست په انتخاباتو کې د جمهوری غوښتونکو د ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ وایي چې د هغو کسانو لپاره 15.6 میلیونه ډالره بس په نره ټوله کړی چې پوست کې خدمت کړی. هغه همدارنګه په مطبوعاتو انتقاد وکړو چې وایي ټرمپ خپله بسپنه نه ده ورکړې. نور تفصیل اشق الله رحیم زوی راکوي.
د جمهوری غوښتونکو د ګوند دغه کاندید چې اصلا د جایدادونو کاروباري دی، د روان میلادي کال د پیل نه نارې وهلي چې د متحده ایالاتو د امنیتي ځواکونو د سابقه دارو غړو سره یې د مرستې لپاره 6 میلیونه ډالر بس په نره ټوله کړې ده. خو تر پرونو پورې هیڅوک په دې نه و خبر چې ټرمپ دغه پیسې چا ته ورکړي دي. ټرمپ په مطبوعاتو انتقاد وکړ چې دغه بسپنو په برخه کې یې د هغه او د هغه د انتخاباتي ټیم نه په پرله پسې ډول پوښتنې کړې دي.
مطبوعاتو ته شرم پکار دی او د سابقه دارو پوځیانو پر ځای پکار ده چې همدا مطبوعات په خپل او شرمیږي. هغوی ما ته زنګونه وهي او غواړي پوه شي چې ما چاته د پیسو چک لیکلی، ځکه چې زه د ډیرو پیسو چکونه ورکوم. زه به تاسو ته د هغوی نومونه هم واخلم او د دې پر ځای چې زما نه مننه وکړي، هغوی پوښتنه کوي چې دا پیسې چاته ورکړل شوي. زه په دې کار سره بد ښکارم او ما د خپلو ښو کارو په خاطر هیڅکله داسې نه دي ترلاسه کړي.
ډونلډ ټرمپ خبریالانو ته وویل چې یوازې 1 میلیون ډالر هغه په خپله سابقه دارو ځواکونو ته بسپنه ورکړې ده. ټرمپ وایي دغه پیسې یې 40 بیلابیلو هغو ډلو ته ورکړې دي چې د سابقه دارو امنیتي ځواکونو لپاره کار کوي. اشق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگټن.
او اوسو روسي لاند خبرونه. د المان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د هغو مجنونو پناه غوښتونکو شمیر زیات شوی چې په خپل خوښه المان نه وځي. د کورنیو چارو وزیر تامس دیمیزور نن د چهارشنبې پر ورځ وویل تمه لري چې روان میلادي کال کې به شاوخوا 100,000 کسان د المان نه ویستل شي او یا په خپل خوښه خپل هیواد ته ستانه شي. د مصر د هوایي چلند د ادارې مامورین وایي چې د فرانسې یو کښتۍ د هغې الوتکې د تور بکس نه سیګنالونه اخیستي چې د مۍ په 19مه په مدیترانا کې راغورځېدلې. د شمالي کوریا یو لرودبه مقام چې دا په چین کې دی هڅه کوي چې د چین سره خپلې اړیکې سمې کړي. د دواړو ملکونو اړیکې د شمالي کوریا لخوا د اتمي پروګرام د دوام او بلستیک میزایلو د جوړولو په وجه خرابې شوې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
نوریدونکو د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نوریدل په مکه د روانه خبرونه لومړی رپورت ده. د غزنی په استناف محکمه په ډله ایز ځانمرګ برید کې 15 تنه وژل شوي او د استناف محکمې د رئیس په ګډون 11 تنه نور ټپیان دي. نن سبا د لاس بجې 4 تنه ځانمرګ برید کوونکو چې د پولیسو یونیفورم اغوستی وو د استناف محکمې پر ودانې برید وکړ. د رپورت تفصیل د آشنا رادیو د همکار عزیز الله پوپل په رپورت کې اورو.
د غزنی د پولیسو مشر جنرال امین الله امرخیل امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې له برید کوونکو څخه یې لومړی تن د استناف محکمې د دروازې په مخ کې په خپل ځان پورې تړلو چاودیدونکو توکو ته چاودنه ورکړې او درې تنه نور یې له امنیتي ځواکو سره په نښته کې وژل شوي دي. د زیاته کړې چې په وژل شوو 15 کسانو کې 4 تنه ملکي دي چې محکمې ته یې مراجعه کړې وه او یو هم د محکمې ساتونکي پولیس دي. دغه راز دی وایي چې د برید کوونکو له چاودیدونکو توکو ډک موټر د پولیسو د انجینرۍ د ټیم په کنټرول کې دی چې د برید پر مهال یې د چاودنې مخه نیول شوې.
رئیس صاحب محکمه هم ساتي زخمی سو هم پولیس نجات
ده دی وای چی ده محکمه رئیس صاحب هم ده چپیانو په منځ کې شامل دي چې روغتي حالت ده ډاډ وړ دي نور ټول هغه ملکی کسان چې محکمه ته د خپل کارو د ترسره کیدو لپاره راغلي و جوړل سوي دي یوازې څلورتن مراجعین او یو پولیس چې ټول 15 کسان کېږي په دې پیښه کې وژل سوي موږ له مخکې څخه پټ معلومات درلود چې د دولت وسوال مخالفین غواړي پر محکمه برید وکي همدا سبب و چې دوی مو په 15 دقیقو کې د نن له منځه یوړل او موټر یې هم مشتبهنی ته پېنل
4 نفر انتحاریا با وسکټا او با کشته شدن از بین رفت
ها خو بیا په هلمند کې د تیرو درو ورځو نامنی څخه ورسته تیر شپه د لشګا شاریانو د درنو وسلو له ژغونو څخه نسبتا آرام تیر کړه خو د لشګا شار په شمالي څنډه کې بیا د ندالی ولسوالۍ دوی مهمې سیمې د دولت وسوالو مخالفینو تخپلې ولکې لاندې راوستي د هلمند امنیه قمندانی و مقام د نمونه شول په شرط امریکا ژغ آشنا راډیو تویل چې د دولت وسوال مخالفینو د نادلی ولسوالۍ د شاول او ناقلابات مهمې سیمې تر خپل ولکې لاندې راوستي ناقلابات او شاول دواړه ګڼمیشتي او باغلرون کې سیمې دي چې ویره ده د لشګا شار د غواښ لپاره به د دولت وسوال مخالفین پکې خپل مهم مرکزونه جوړ کړي د غراز ځای مقامات وایي چې هلمند ته لکندهار څخه استول سوي اضافي ځواکونه تر ډیره پورې د لشګا شار د امنیت ساتلو ته خپل پام زیات کړي
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
قدر من اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو په رپورت کې هم د هلمند پاکله واوریدل لاسو ورځو راځي د هلمند ولایت په ځینو سیمو کې د جګړې او د دولت د مخالفینو په لاس ځینو ولسوالۍ د نیولو خبرونه خپریږي په وروستیو کې تازه د میزواکونه هم د مخالفینو د ځپلو لپاره د سیمې ته ورغلي دا چې دا مهال د هلمند امنیتي وضعیت څنګه ده د هلمند والی حیات الله حیات آشنا راډیو ته وویل
تاسو به معلومه وی چې دوه هفته مخکې موږ د مارجی پولیسوالۍ کې د دښمن په مقابل چانی عملیات پیل کړی وو چې دغه عملیاتو کې دښمن ډیره درنده مرګ ژوبله ولیدله چې تقریبا اته عمده قومندانان د دوه کلمنځ لاړل دښمن د مخامخ جګړې توان نه لاره دښمن د دې نه چې موږ سره مخامخ جګړه وکړي د بعضې ځایونه وتښتېد او د هلمند د نورو ولسوالۍ کې لکه نادلی ګرشک او دا سنورو کې په بعضې پوسټو باندې غلچکی بریدونه وکړل من د غوس زده د تاسو سره خبرې کوم د نادلی ولسوالۍ تر غلای ما تر سودل ته ولسونو ته داډ ورکو ولسونه په ډیره میړانه د موږ د امنیتي قواو نن ملاتړ کوي د مرکز نه هم موږ ته امنیتی قومندوی او ضربتی ځواکونه راغلي چې د هغه ځواکو سره یو ځای زده نادلی ولسوالۍ ته راغلم ترڅو هغه سیمه کې چې دښمن ویره او دا چولې ده الته د دښمن مقابله وکړو او خلک بیرته د عادي او نورمال ژوند او د خونځي د لوستلیک لپاره راجلب کړو
bale wali sab de mukhalifin plus kame ولسوالۍ چې وي دا غو کومه برخه وزبیرته دولت نیولې دي او کومه د اغوی لاس کې دي
موږ د مارجی پولیسوالۍ کې تصفیهي عملیات پیل کړی دي ان شاء الله په دغه اونۍ کې به د مارجی ولسوالۍ مکمله دي دوه تصفیه شي او هغه نور سیمو لپاره چې موږ پلان لرو چې هغه باباجی سیمه ده هغه د نادلی باندې حصے دي د هغه لپاره هم ان شاء الله موږ پلانونه جوړ کړی دي کله چې د لخرګاه شاوخوا نږدې ولسوالۍ کې کړي خدای راځي امنیت تامین شو د هغه وروسته بیا د شمال او جنوب هلمند لپاره ځانګړي پلانونه لرو چې د خدای راځي په باندې اوس د پلان په برخه کې دی هغه نه وروسته عملي کار ته کیږي
ها ولې د لخرګاه خار شاوخوا یعنی د مرکزی سیمه هم د مخالفینو لاس ته پریوته
تاسو به معلوم وي چې هلمند هم د افغانستان لپاره د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت لپاره او همدارنګه د دښمن لپاره ستراتیژیک حیثیت لري دلته ډیر زیات منابع دي په ځانګړي ډول باندې دښمن د قاچاق مواد مخدر او د بعض معادنو نه په استفادې سره د دوی د دوی د جنگي ماشين لپاره د تیلو حیثیت لري نو دښمن هغه کوي چې دلته مختلفو ځایو کې د خلکو په منځ کې ویره واچي په مختلفو ځایو کې دو تاثیر ولري او په ورته وخت کې د افغانستان حکومت لپاره هم هلمند ستراتیژیک حیثیت لري د هغه دا چې متاسفانه هم د مواد مخدر مافیا هم مخالفین د دې حکومت دا سره یو ځای کیږي او د دولت په مقابل کې په بعضې سیمو کې اخلال او ویره رامنځته کوي
والی سب لکه څنګه چې تاسو هم اشاره وکړه چې د دښمن او حکومت یعنی خپل حکومت او د دولت د مخالفینو لپاره د هلمند ولایت یو ستراتیژیک ولایت دی او ستراتیژیک اهمیت لري او ارزښت لري همدغه ارزښت په کاتو ول دولت ورته یعنی حکومت ول ډیره توجه نکړله چې د مخالفینو لاس ته باید پرینوزي
دولت ډیر زیاته توجه کړی دا تاسو باور کوي چې روزانه د سوراز نیوي چې ولسمشر د ما سره او یا د نظامی شورا د یو غړي سره او همدارنګ وزارت دفاع او وزارت داخله خبرې نه کوي او ګوري نه. ولې تاسو ته معلومه ده چې یوازې په هلمند کې ستونزه نه ده، ستونزه د افغانستان په اکثر ولایت کې بدبختانه دغه ویره اچونکو پیښه کړې ده. ولسونه ویرهیي هلمند د محلي چارواکو او د مرکزی په ځانګړي ډول د رئیس جمهور په لومړي توبونه کې قرار لري.
نو ولې د هلمند جګړه به اوږده شوه؟
نو خو ما مخکې دې ته اشاره وکړله څومره چې موږ ته هلمند مهم ده، بدبختانه دښمن هم په هماغه کچه باندې خپل زور استعمالوي. وایي چې هلمند ناامن وي که هلمند امن وي، زه فکر کوم چې افغانستان د امن کلي په هلمند کې ده. نو موږ په پوره متانت سره ان شاء الله کوشش کوو چې هلمند امن کړو او د هلمند له لارې په ټول افغانستان کې امنیت راولو. دا د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو ولسمشر خوړ ته
همدغه ستراتیژیک اهمیت ته په کتو ایا دا تشخیص شوی دی چې په جګړه مارو کې یا څوک چې د حکومت په مخالفه جبهه کې همدا اوس جنگيږي په هلمند کې، دا څوک دی؟ تفکیک شوی دی
په دې کې شک نشته دا چې د حکومت په مخالفینو کې مختلف ډلې حضور لري. بل داخليان پکښته ده، بهرنیان پکښته ده. متاسفانه د بهر د خوانه تقویه کیږي، ملاتړ کیږي. تر څو معلومه چې هلمند یو لوی سرحدي پوله د منګ د غوانډوی سره لري. متاسفانه چې د منګ د امارا غوانډوی د لارې نه اکثره دغه مخالفین حمایت کیږي. دلته د افغانستان د اسلامي حکومت په مقابل کې جنگيږي، په خلکو کې ویرا چي. د منګ پول، د منګ سړک، د منګ ویاله هر څه خرابوي. حال دا چې دا د افغانستان د ولس د هوډ او د غښتنو مخالف کار دا ماغه چې ولسونه د منګ په څنګ کې دي او ان شاء الله چې مخالفین به د ارمان ته ونه رسیږي.
bale دغه څه انګرینه او تفسیریم شته چې افغان ځواکونه د وسلوالو د ماتولو توان لري، خو ناسمه رهبری او د امغګۍ نشټون په هلمند کې جګړې د اوګدېدو اساسي عوامل بلل کیږي. ولی څه تاسو دا منئ چې همغږي نشته؟
د ما تقریبا یوه میاشت کیږي چې زه راغلی یم. لله الحمد د امنیتي قوا او په منځ کې کامل همغږي په ستراتیژیک او پراتیفي لیول کې قرار لري. ولی په دې کې شک نشته څخه په لیکو کې د منګه په هغه ځای کې چې مخامخ دښمن سره جګړه کوو یو څه په عملی دګر کې همغږي نشته چې راغې لپاره جدي من کار کوو. د هغه لپاره لاند مدتي ترګوي کورسونه مدایر کړي. د هغه لپاره روزانه موږ په هلمند کې امنیتی یا نظامی شورا غونډه لري چې د ورځې په اوږدو کې خپل لاسراوړنو باندې بحث کوو، په کمزورو نقطو باندې، او د شپې لپاره یا سبا لپاره هغه اصلاح کوو تر څو وکولای شو په حتی کته لګو کې موږ پوره همغږي من سره شي او د دښمن څنګه لازم داسې مقابله وشي.
ښه، یو ورسته پښتنه والي صاحب دا څه اندېښنه مشته چې هلمند خدای مکه د کندز د وضعیت سره مخامخ نشي یا غا تجربه دلته تکرار نشي، تاسو څه وایئ والي صاحب؟
زه د هلمند ولس او د افغانستان ولس ته ډاډ ورکم چې هغه ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه چې موږ په هلمند کې لرو ان شاء الله د هلمند سرڅنګ حتی د نور ولایتو د فرهم کافی دي او د دښمن مقابله کولای شي. ولې د دې لپاره چې ولس ته ډاډ ورکړی وي او د ولسمشر په ځانګړي لورینه باندې تقریبا دوا ورځې کیږي چې من خاص کوماندو یا ځانګړي ځواکونه راغلي، ضربتي ځواکونه راغلي، هغه لخرګا کې ځای په ځای دي. تر څو د لخرګانا د همسایه ولسوالۍ کې هغه تهدید چې موجود ده هغه ته جواب وایي. د غنن چې زن عدالت راغلم ما سره په لسکونو ضربتي او کوماندوي سربازان د منګ راغله واغه تهدید چې په نادلي کې موجود ده. دښمن به په ککرو باندې ولي تر څو موږ ولست برته آرامي او سول راول.
ډیره مننه والي صاحب، کور ودا.
سلام علیکم. سلام علیکم.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د متحده ایالاتو په کالیفورنیا ایالت کې د جون ومه د مقدماتي ټاکنو د مخه دیموکراتانو خپل پام هسپانوي نژاد امریکایانو ته اړولې ده. دغه امریکایان د ایالت د رای ورکولو لپاره د واجد شرایط خلک دریمه برخه تشکیلی او د هیلری کلینټن او برنی ساندرز کمپاینونه هڅه کوي چې هغوی جلب او جذب کړي. په هکله رپورټ اورو.
دیموکراتان نوی رای ورکوونکي سپتوي په مرګوت سیمو کې انتخاباتي کمپاین کوي او د ټلیفون لارې رای ورکوونکو ته مراجعه کوي. دا غوی د کمپاین یو انګیزه جمهور غوښتونکو احتمالي کاندید ډانل ټرمپ ته د مثال په ډول دغه دیموکراتا د ټرمپ خبره یو تیریګنی او وای
زه دا د خپل ژوند تر ټولو مهمه ټاکنه ګڼم.
نظر پوښتنه کوي چې د ټرمپ هغه ژمنې زیاتره هسپانوي نژاد امریکایان اندېښمن کړي چې د متحده ایالاتو لا جنوبي پولیس سره یو دیوال جوړ کړي.
زه تل منځلارې او د ځینو موضوعاتو په اړه ځینې وختونه محافظه کار پات شوم، خو ګورم چې ځینې موضوعات د خلکو په ژوند څومره اغیزه کوي، لکه د ټرمپ لخوا د دیوال جوړول.
ځینې دیموکراتان د ښاغلي سینډرز هغه ژمنې جلب کړي دي چې له بې وزلو خلکو سره به مرسته وکړي.
هر کله چې $15 پیدا کوم زه سندرس ورکوم، په همدې ډول بیا نور $15 ورکوم او د دې کاندید ملاتړ کوم.
نور د غلی کلینټن د بریاو یادونه کوي. د دیموکراتانو د کمپاین په ترڅ کې پرون سناتور برنی سینډرز د کالیفورنیا ایالت په سانتا کروز کې کمپاین درلود. هغه رای ورکوونکو ته وویل چې که هغه مقدماتي ټاکنې وګټي نو دا به د جولای په میاشت کې د دیموکراتانو د نوماندۍ په غونډه کې یو خوځښت رامنځته کړي.
کومک دلته د هیواد په تر ټولو لوی ایالت او بیا په شمالي داکوتا، مونټانا، نیو مکسیکو، نیو جرسي، واشنگتن ډي سي او پورتوریکو کې وګټو نو موږ به د دیموکراتانو د نوماندۍ په لور یو باوري خوځښت رامنځته کړو.
هغه هم دراز د سوپر ډیلیګیټ یا انتصابي استازو سیستم به وداو بالو او له هغه نه وغوښتل چې ډونلډ ټرمپ ته د ماتي ورکولو لپاره د هغه کاندید په ټاکلو کې دقت وکړي.
انتصابي استازي به سم کاندید وټاکي، خو زه هغه ته وایم چې وګوري کوم کاندید ډونلډ ټرمپ ته ماتي ورکولای شي.
د سینډر سیالا هېری کلینټن د جون په ومه کالیفورنیا او نورو روسيو ایالتونو ته ځي. هغه یو بیا انتصابي استازي ته وویل چې څو کال په وړي کې د فلاډلفیا ښار د دیموکرات ګوند په غونډه کې نوماندی ترلاسه کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
مسافر یم
د مهمو خبرونو لاندېسته غزنی ولایت امنیتي چارواکي وچې دغه ولایت د سناف په محکمې د بریټ څلورو ځانمرګو بریټ کونکو په واژلو پای ته رسیدلې. په داسې حال کې چې ولسمشر غنی د بغلان کندز په لویه لار د طالبانو لخوا د مسافرو برمته کول او وژل قطعات طریقي بللې، خو بل لور ته لا هم اته مسافر له طالبانو سره په بند کې پاتې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې له مسؤولو کسانو پرته نور هیڅوک د امنیتي بنسټونو بایومیټریک دستګاو ته لاسرسی نه لري. صدیق صدیقي نن له غرمې وروسته په کابل کې د یوې خبري ناستې په مهال هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د بایومیټریک دستګاه د طالبانو لاسته لوېدلې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی له ټولو جګپوړو حکومتي چارواکو نه غوښتنه وکړه چې خپل شتمنۍ یا جایدادونه او ملکیتونه ثبت او راجستر کړي. د ارک اعلامیه وایي د سه‌شنبې په ماښام د اقتصاد د عالي شورا په غونډه کې دا پریکړه وشوه چې اصلي هدف یې د فساد مخنیوی بلل کېږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د خپلو ډیپلوماتانو په وړاندې د پاکستاني ځواکونو چلند د ډیپلوماتیکو اصولو خلاف بولي. د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې د افغان ډیپلوماتانو سره د هغه هیواد د امنیتي ځواکونو د ناوړه چلند په اړه خپل یادښتونه په کابل کې د پاکستان سفارت ته سپاري. په داسې حال کې چې د عراق د فلوجې ښار په سر د دولت او داعش ترمنځ جګړه ورځ په ورځ تودېږي، نو ورسره د ملکي کسانو د مرګ ژوبلې شمېر هم په زیاتېدو دی. د سومالی مامورین وایي چې هغه کس چې تیر کال په یو پوهنتون کې د ګڼو کسانو د وژلو پلان جوړ کړی و، هغه بیګا په نظامي عملیاتو کې وژل شوی دی. د ترکیې مشرانو آلمان ته اخطار ورکړی دی چې که چیرې دوی د عثماني خلافت په وخت کې د ارمنیانو وژنو ته د ډله ییزو وژنو نوم ورکړل، نو د دواړو ملکونو اړیکې به خراب شي. د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د جمهوري غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ وایي چې د هغو کسانو لپاره 15.6 میلیونه ډالر بسپنه راټوله کړې ده چې په پاوس کې خدمت کړی دی. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې د جون اوله د ماشوم نړیواله ورځ ده، د خبر اترو گفته شنو د نن ماخام خبرونه هم په افغانستان کې د ماشومانو حالت ته ځانګړې شوې ده. تاسو بلنه درکول کیږي چې په خپل خبرونه کې برخه واخلئ. اوسنۍ نیم ساعت خبری پښتو خبرونه په همدې پایته ورسیده. پا پس تو لندو شیبو که در نالی ده تازه خبرونو او رپورتونو سره ده دریخ فراونه پایلیگی او ریدل مهی روی تربیام علامه شد.